द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منوریدونکو او سهار من یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوری جوړ ده نن د هفته یا شنبه ورځ کال 2014 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 6 بجې او کابل کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ډی سی کې د جولای د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر د اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته یوی امریکایی ادارې دا کړی چې روان کال د افغانستان حکومت د 15% ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی او وای افغان ملی اردو کې دننه کمزوریان دي امریکایی پوجوای د شام حلب ته نږدې بمبارونو کې د داعش ډلې یو شمیر مرکزونه وران کړي او د ملګری ملتونو ځانګړي استازي په روسیې ژغ کړی چې حلب ته د بشري مرستې پریږدي او د سره صلیب نړیواله اداره وایي راتلونکي څو میاشتو کې په عراق کې جګړه زیاتېدای سي او شاید تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره سي او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا یو اداره وایي د افغانستان حکومت د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د 15% ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی او دا چې افغان ملي اردو کې دننه کمزوریانې په وړاندینیو محاذونو د پوج په تجربه اغیز کوي د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره ځانګړې عمومي څارنوالي یا سیګار وایي د مئی تر 28 پورې د افغان حکومت کنټرول یا اثر د هیواد په 15.5% ولسوالیو وو خو تر دې وړاندې د جنوري تر 29 نیټې پورې دا کنټرول په 20.5% ولسوالیو درلود د سیګار په ریپورت کې ویل سوي طالبان روان کال په غیر معمولي توګه فعال وو ریپورت دا هم وایي چې هغه جنگ ځپلې هیواد د نړۍ له هغه هیوادونو څخه یو دی چې ډیر کم خلک یې د بجلی اسانتیاوې لري د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په روسیې ژغ کړی چې نړیواله اداره دې په حلب او شاوخوا سیمو کې د بشري مرستو رسونې ته پریږدي او ځایي وګړو ته دې اجازه ورکړي چې له هغه جنگ ځپلې سیمې څخه ووځي په جنوا کې خبریالانو سره د خبرو په مهال نوموړي ویلي چې حلب کې نږدې 3 لکه کسان بندي او خوراکي مواد هلته په تیزۍ سره ختمېدونکي دي په عین حال کې د رایټرز خبري اداره وایي په ادلیب ایالت کې د یوې نړیوالې موسسې پر روغتون باندې برید سوی دغه روغتون د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې دی چیرې چې د میندوارو ښځو درملنه کیږي او 13 میاشتې 340 ماشومان پکې زیږیدلي وو د برید له امله د ځاني تلفاتو په باب تر اوسه څه معلومات نه دي ورکول سوي بلې خوا د امریکا مرکزی کمان وای حلب ته نږدې د داعش وسلوالو په مرکزونو بمباري کړي چې له امله د وسلوالې ډلې 19 ځایونه او 18 مورچې تباه سوي دي د سره صلیب نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي چې راتلونکي څو اونۍ او میاشتو کې د عراق په بیلابیلو سیمو کې جګړه زیاتېدای سي او شای تر 1 میلیون زیات خلک کډه کېدو ته اړ سي په عراق کې تر 10 میلیون زیاتو خلکو ته د مرستې اړتیا ده چې پکې 3 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په داخلي توګه بې کوره سوي وو د امریکا د دفاع وزارت د ترکیې د صدر دا خبره په ټینګه را ده کړې چې ګواکې د هغه په ضد ناکامه کودتا کې امریکایي پوج د کودتاچیانو په خواو د پینټاګان ویاند پیټر کوک خبریالانو ته ویلي داسې خبرې بې منطقه او بې جوازه دي د ترکیې صدر د امریکا په جنرال جوزف واټل باندې له هغه وروسته نیوکې وکړې چې نوموړي وویل کودتا به د امریکا او ترکیې د پوج په اړیکو اوږدمهاله اغیز وکړي طیب اردوان په جواب کې ویلي چې ته څوک یې باید خپل ځای وپیژنې او دا چې تاسو د داسې هیواد مننه نه کوئ چې کودتا یې ناکامه کړې بلکې د کودتاچیانو سره ملګرتیا کوي جنرال جوزف واټل د امریکا د مرکزی کمندې مشري کوي چې په منځني ختیځ کې د عملیاتو څارنه کوي امریکایي چارواکي وایي د هیکرانو لخوا د ډیموکراتیک ګوند صدرتي کاندید هیلری کلینټن د کمپیوټري نظام د امکاني هیک کېدو پلټنې کوي امنیتي چارواکو امریکایي مطبوعاتو ته ویلي چې دغه پلټنې اف بی آی او د انصاف محکمه کوي دا له هغه وروسته چې هیکرانو د ډیموکراتیک ګوند د ملي کمیټې او په ایوان نمایندګان کې د ګوند لپاره د فنډونو د راغونډولو په ویبپاڼو بریدونه وکړل ډیموکراتیک چارواکي وایي دواړه کمپیوټري حملې روسي هیکرانو کړي دي او د امریکا جنوبی ایالت فلوریدا گورنر وایي هغه ایالت کې د زیکا وایرس څلور کیسونه را مختصوی دي فلوریدا د ایالت فلوریدا د امریکا لومړی ایالت چې د ځایی زیکا وایرس کیسونه رامنځته شوي. گورنر ریک سکاټ د جمعې پر ورځ ویلي څلور سره کیسونه د میامی په ښار کې راښکاره شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کدر من اوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواژیاستا او اوس هم لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د امریکا یو اداره وایي د افغانستان حکومت د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د 15% ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی دی او دا چې افغان ملي اردو کې دننه کمزوري یعنی په وړاندنیو محاذونو د پوج په تجربه اغیز کوي. په دې باب زموږ همکاري مهوش جلیل په نیویارک کې د ډیوا ریډیو د څیړونکي پیر زبیر شاه سره خبرې کړې دي او ځینې پوښتلې دي چې دغه چې کوم ولسوالۍ له لاسه ورکړې دي د افغانستان حکومت دا به هلته د پوج په آینده او هم په مورال باندې څه اغیز وکړي. نور تفصیل هم په دې خبرو کې
کوم رپورټ د سیګار ورته وایي کوم د افغانستان اسپیشل انسپکټر جنرال فار د ریکنستراکشن افغانستان هغه دی دی یو خپل رپورت جاری کړی دی. هغه کې دی وای چې کوم اول 15 میاشتې دی افغانستان کې په دغه کې افغان حکومت 15% علاقې کوم طالبانو ته بدللې ده او د نه علاوه دی دا خبره کړه کې دی کې تقریبا ټوټل څومره شپږ دیر ډیسټریکټ دی ولایتونه دی هغه کې نه طالبانو کنټرول لاندې دی په دې کې هلمند بدخشان غزنی وغیرہ راځي. دین علاوه دوی دا وایي چې کوم دا کال دی په دې کې طالبان چې کوم اپریشن عمری او هغه اعلان کړی او هغه کې ډیره تیزی راوستي ده او دین د سره تشدد کې اضافه شوی ده او دی بیا یونایټیډ نیشن اقوام متحده یو رپورت حواله ورکړی دا کې دی وای چې کوم عام خلکو وژلو کې 40% اضافه شوې ده او دین علاوه دوی دا وای چې اوس هم افغانستان کې نورې مسلې د امن نه علاوه یو بل مسله هغه د بجلی ده او دی وای چې امریکا او نور چې کوم ملکونه دي هغه ب 15 بلین ډالر ورکی په دا 15 کالونو کې هغه به ډېر حصہ پاغه باندې ملګي چې کوم پاور سېکټر دی چې کوم بجلی دا هغه باندې او چې ډېر لری کلو تا بجلی ورسی. نو دا یو خلاصه ده د ریپورت او دا جاری شوی ده او اوس پورې موږ د افغان حکومت سره ریاکشن لاندې دی پیلې ده.
افغان حکومت خوای هلته دایښت ته په ګړو برخو کې ماته ورکړې دا سه قسمه ریپورت چې دی دا د هغي ګټو او قوت باندې سپوختنه راوچتوي.
او زه دې کې افغان حکومت چې کوم پورې داوا ده هغه ته دایښ حواله سره ده او دایښ حواله سره هغه کوم داوا ده هغه صحیح ده هغه کې دوی په سپټ کړې ده په ننګرهار کې دا یو دوره زمخ کې یو علاقې چې کوم علاقې وی هغه ونني ولې دي او دایښ ډیر کسان عمر کړې دي. خود نه علاوه د ریپورت کې یو بل شی ذکر هم کړی دی هغه د سره تړلې هغه دا چې کوم افغان فوج د هغه ملي اردو دا هغه کې د خلک یې پرې دی لګیا دی هغه کې د ډیر کسان کیژوالټی ریټ سي ډیر زیات دی ډیر کسان مرشول او جوبل فل د طالبانو سره په جنگ کې نو د کوم افغان حکومت دا ودا هغه تاسو دایښ حواله سره دا او دایښ نه علاوه موږ څنګه دا ریپورت وایو موږ څنګه وینو چې طالبان زیات اکټیو شوی دي او تر ډیره علاقې غوي کنټرول لاندې را روان دي مونږ له په کندوز کې مونږ له په هلمند کې د نه علاوه موږ دا وینو چې تشدد زیات شوی دی هغه صرف په کندوز او هلمند پر نه محدود په کابل کې دنه حمله کېږي لګیا دي دغه سه ننګرهار شو دغه سه کونړ شو نو مسلې ډېرې دي او چې څومره د ریپورت خای چې کوم را روان دا کال دی د کې طالبان اکټیویټیز زیاته شوې دي او دا فکراري کدا حالاتو نو ډېر علاقې و طالبانو کنټرول لاندې راتلو خطر ده.
ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډېر مننه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په روسیې ژغ کړی چې نړیواله اداره دی په حلب او شاوخوا سیمو کې د بشري مرستو رسونې ته پریږدي او ځای وګړو ته د اجازه ورکړي چې له هغه جنگ ځپلې سیمې څخه ووبزي. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي روس باندې غږ کړی چې حلب سره نږدې سیمو کې د بشري مرستو کار جاج باید نړۍ ته پرېښودل شي چې د غلطه راګیر خلکو لپاره لارا خلاص کړی شي. جمعې پورز د سویټزرلند جنیوا کې خبریالانو سره خبرو کې ښاغلی سټیفن ډی مستورا د بشري مرستو لپاره محفوظه لارو جوړولو باندې اصولي اتفاق څرګند کړي. د ویلي حلب یو نازک وخت نتیریږي چرته نږدې محاصره شوي 300,000 خلکو لپاره خوراکي شیان په ختمېدو دي. دی وایي د حلب خلکو لپاره وخت په کمېدو دی. د حلب شرقي برخه کې موجود سامان زیات نه زیات 3 اونۍ پورې کافي دي. دی وایي دا لومړۍ نقطه ده. دویمه نقطه د ډزبندې لپاره رسمي خواست شوی چې خلکو ته رسایي وشي. دی وایي د غلطه یو احساس موجود دی چې هر څه زر کول دي. نو همدا وجه ده چې روس لخوا مخې ته راغلي وړاندیز سره اتفاق کوي. دی وایي دغه وړاندیز د روسیانو له قوله بشري مرستو لپاره دی. د غنی روس نورو اسانتیا ورکولو لپاره هم تیار دي. خوای د حالاتو کې به اوس دغه اسانتیا نتیجو ته کتنې وي. خاغلی ډی مستورا د ملګرو ملتونو بشري مرستو ادارې مشر سټیفن اوبراین هغه غږ هم تکرار کړو چې وای په بشري بنیادونو باید اتسلويخ ساعتو لپاره ډزبندي عملی شي چې خلکو ته ضروری شیان لکه اوبه او خوراک ورسول شي. د خاغلی اوبراین په شان خصوصي استازي ډی مستورا هم د روس دغه وړاندیز ته ځواب ویلو. روس د وړاندیز تر مخه هغه خلکو ته باید د تلو لار ورکړی شي څوک چې وتل غواړي او هغه تنانو ته هم څوک وسله کې خودل غواړي. خو ښاغلی ډی مستورا وایي دا ممکن نه ده تر څو جګړه جاري وي. ښاغلی ډی مستورا د بشري مرستو نړیوال تنظیم ریډ کراس لخوا جاري شوی بیان هم ستاینه کړي چې پکې د روس د وړاندیز هرکلی شوی خو زیاتوي دغه محفوظه لارو لپاره باید د ټولو فریقو حمایت ترلاسه کړی شي. د روس خارجه وزیر سرګای شیګو زیارت پورز د غیلان کړي چې دا منصوبه د خلکو لپاره ده چې یا گیر دي او یا هغه تنانو لپاره چې خپل وسله کې خودل غواړي. خصوصي استازي ډی مستورا ویلي د روس مامورینو ته یې د روس مامورینو نه د وضاحت په انتظار دی چې دا منصوبه به سرنګ عملی کوي. بلخوا راپورونه وایي د شام ادلیب صوبه کې جمعې پورز په یو هسپتال درنه بمباري شوي. د شام بشري حقوقو د سارنې تنظیم وایي دغه حمله کې هسپتال او یو نږدې سرکاري ودانې په هدف شوي. د مرګ جوبلې په حقله کوم راپورونه ندی راغلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د وایس اف امریکا جوړې جوړې د ګلاو کتر منوریدونکو اوسې بل رپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د سره صلیب نړیوال ادارې خبرداري ورکړي راتلونکو څو اونۍ او میاشتو کې د عراق په بیلابیلو سیمو کې جګړه زیاتې دیسی او شایي تر 1 میلیون زیات خلک کډه کې دوته ارسي. په دې باب له جنیوا څخه د وایس اف امریکا خبریالې لیزا شلین یو رپورت درته انیلا خالد وړاندې کوي.
په عراق کې دننه بې کوره شوي 3.3 لکه خلکو نه علاوه نور 1 کروڑ خلک دې وخت دغه هیواد کې د مرستو په تمه ناست دي. آی سی آر سی تنظیم خبرداری ورکړی دی کچرې په تشدد کې زیاتوالی راغی یا د شوي شمېرې ورسره هم نورې زیاتې دي شي. موسل کې د مخ په زیاتېدونکې جګړې سره راتلونکي بشري ستونزو لپاره امدادي تنظیمونو د وړاندینه تیاریاں شروع کړې دي. موسل د عراق دویم هغه غټ ښار دی کوم چې حکومت د تیر 1 کال راسې د تندرو تنظیم داعش د قبضې نه رازادولو هڅې کوي. د بشري امداد ادارې آی سی آر سی سیمهیز ډایرکټر رابرټ مارډینی وایي چې په موسل ښار کې غټ فوزي عملیات د انساني مرستو ادارو لپاره هم غټ چیلنج جوړ دی.
ضرورتونه وړاندې نور هم زیاتې دي شي کوم چې به یوازې په فنډینګ پوره نشي. حالات غوښتنه کوي چې یو تنظیم او خلک په موقع موجود وي او چې چاته سرنګ مرسته په کار وي هغه ورله په فوري توګه ورکړی شي. نن د عراق د آبادۍ یو غټه حصه د وړاندې نه په کډوالۍ مجبوره ده او په دې کې د روزانه په بنیاد زیاتوالی راځي. دوی ته د سوري نه علاوه حفاظت او نورې مرستې هم په کار دي.
مرډینی پرستو کې د عراق مشن نه واپس راغلی دی. د دې مشن تر مخه د خلدیا کیمپ ته ورغلی او چرته چې د فلوجا ښار بې کوره خلک اوسیږي. رابرټ مرډینی د دغه خلکو د روزمره ژوند مسلې بیانوي او وایي چې د 1300 میاشتو راسې که یو خوا د ضروري سامانونو کمی دی نو بل خوا ځینې ځایونو کې دا ډېر په ګران قیمتونو خرڅېږي. لارې کوسي او عمارتونه تباه شوي دي او ماشومان د ډېر وخت راسې سکولونو ته هم نه ځي. مرډینی دا موده 3 کاله ښایي. دی زیاتوي چې خراب حالاتو له کبله خلک په اسانه د یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی. حمزه کا دوی په امدادي تنظیمونو اثر لري. آی سی آر سی غټ فوزي عملیاتو په نتیجه کې جوړیدونکو حالاتو سره مقابله کولو لپاره د 1 کروڑ او 1.5 لک ډالرو خواست کړی دی. په دې پیسو به متاثره خلکو ته دارو درمل، خوراک، څښاک او نور د ضرورت سامان ورکول شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري خو وخت ساوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د 1300 میاشتو راسې فرانس کې په خصوصي توګه د ترهګرۍ ډېرې خونړۍ واقع کیږي. د فرانس شارلی هبډو نومي هفته ییزي په کال 2006 کې په لومړي ځل د پیغمبر اسلام خاندانۍ خاکې چاپ کړې وي. دغه وخت نه فرانس د مسلمانانو او په خصوصي توګه د جهادي ډلو په نظر کې چپ راغلی دی او چې کله هم مقویني دوی په غزار کوي. د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز په خپل یو تازه ګڼه کې فرانس کې د کیدونکو خونړو واقعاتو په حواله یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور کړی دی چې سرخط دی فرانس په غربي دنیا کې د جهادیانو بنیادی هدف ولې جوړ شوی دی. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې فرانس کې د ترهګرۍ تازه ترین واقعا د عیسائی مذهب د یو 50 کلن پادری جیکوئس هیمل بوګنون کې قتل دی. د پتیره نه خپل ګرجا کې حلال کړی شوی دی. د پادری هیمل د قتل د واقع ورستو د فرانس صدر فرانکویز هولانډ د ترهګرۍ خلاف د جنگ اعلان کړی دی. رپورت زیاتوي چې د فرانس په صدر مقام پیرس کې په 13 نومبر کې د شوو خونړو حملو ورستو هنګامي حالات اعلان کړی شوی دی خو د هنګامي حالاتو نفاذ هم په فرانس کې د خونړو پیښو لار نه دی نیولې. په تازه واقعاتو کې یو مذهبي توندلاري نیس ښار کې په یو دستوره کې راغونډو خلکو باندې خپله لارۍ ورخې جوړه او 70 کسان د لارۍ لاندې چخنی کړل. دې پسې 2 پولیس افسران د خپلو بچو وړاندې په چړو ووجلې شول. فاینانشل ټایمز لیکي چې د دې پریشانه تپوس ته تسلی بخش جواب چا سره هم نشته چې فرانس کې ودا خونړۍ پیښې تر کومه پورې جاری وي. صدر هولانډ په خپل دې خبره ټینګ دی چې دولتي اسلامیه د فرانس د ثقافتي اقدارو د تباکولو لپاره فرانس ته بډې وهلې دي. اگر که د یورپ په نورو ملکونو کې هم د فرانس د ثقافتي اقدارو په شان ماحول موجود دی خو فرانس ته د جهادیانو د زیاتې کینې په نظر د کتو نورې هم ډېرې وجې دي. اول خدا چې فرانس د دولتي اسلامیه په مورچو رسا بمباری کړی دی. په دې هم د دولتي اسلامیه جنگیالو فرانس نه د بدل اخیستو پوخ نیت کړی دی. دویم سبب یې د شمالي افریقا هغه توندلاري دي چې په فرانس کې د سړیتوب جون نصیب نو او په دې سبب عراق او شام ته لاړل او دا وخت په دولتي اسلامیه کې په اعلی منصبونو کار کوي. دوی اوس د فرانس استوګنو هغو جنگیالو او فوزیانو سره فرانس کې د حملو دپاره رابطې جوړې کړې دي چا چې مشرقي وسطا کې وخت تیر کړی دی او اوس فرانس ته ستانه شوي دي. فائنانشل ٹائمز خپل رپورٹ کې د فرانس د وزیر اعظم د خاغلی مینوئل والز په حواله لیکلی دی چې د نه پورز د پادری هیمل د قتلولو نه د هغه د قاتلانو مقصد په فرانس کې د مذهبي جنگ اور لګول دی. دا ګومان هم کیږي چې د دولت اسلامیه اقتصادي ماهران د فرانس د قومي آمدن لویه وسیله سیلګری هم تالا ترغه کول غواړي. فرانس کې د جهادي حملو درېمه او ډېره زړه وجه د صدر مقام پیرس نه گیر چاپیره د نیستمنو خلکو په آبادو کې لوی شوي اغا مسلمانان زلمی هم دی چې پکړه دراغلو مور پلار په کورونو کې سترګي غړولی دي. دا وخت بیروزګار دي او خو رز نصیب نه ده. د شمالي افریقا نه د فرانس په سوکاله وختونو کې فرانس ته پکړه دراغلو دی کډوالو د بچو د مسلو په اوارولو کې د فرانس لاندې باندې حکومتونه پاتې راغلي دي. فائنانشل ټایم د خپل رپورت په اخیر کې لیکي چې فرانس به حیثیت د یو مملکت پر هر قسم استوګنو نه غوښتنه کوي چې د مملکت په اولسي عوامي اصولو به ټینګ عمل کوي چې پکې اولسي ځایونو کې د ښځو د اسلامي ستر نه کولو مملکتي اصول او قانون هم شامل دی. خو د فرانس کمشمیره بادی د مملکت دا غوښتنه ردوي او کله کله خونړی جواب هم کوي. دلته اوس غم د دې خبرې دی چې مسله خو په ګوته کړې شوې ده، ولی اوارې یې ورځ تر وځه د سترګو د ښکار نه په وتو دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان د جمعې پر ورځ د تجارت د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او په رسمي توګه غړی هیواد جوړ شوی دی. د وزارت ویان د مسافر کوکندی وایس اف امریکا ته یوه مرکه کې ویلي اوس به له هغه هیوادونو سره چې ترانزیټي تجارت ورسره کیږي ستونزې به راکمې سي، او که چیرې ستونزې پیدا کیږي نو د ډبلیو ټی او له لارې به خبرې ورباندې کیږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری له کابل څخه په دې رپورټ کې راستولی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر کوکندی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې اصلا افغانستان خو د تیرې سوي کال د ډسمبر په 12مه د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړی و. اوس له نن څخه دا هیواد د دغې ټولنې د ګټو څخه اوس کار اخیستی شي. قوانینو قانونی بهیر چی پارلمانو او دی جمهوریت توشیوا بشپړ شو، او نن رسمن افغانستان د دغه ټولنې ګټو څخه کار اخیستی شي. افغانستان په 2003 میسوی کال کې د ډبلیو ټی او د غړیتوب لپاره هڅې پیل کړې وې چې بیا په 2004 کال کې په دغه ټولنې کې د څارونکي په توګه ومنل شو. افغانستان په 2015 کال د ډسمبر په 12مه سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او د غړیتوب ترلاسه کولو پر وخت د دغه ټولنې لخوا په رسمي ډول د غړیتوب څخه د ګټې اخیستو لپاره افغان حکومت یو لړ شرطونه وړاندې شول چې په کارو افغان حکومت باید د نن جمعې تر ورځې هغه بشپړ کړی وي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او د غړیتوب وروسته اوس په سوداګر په اسانه توګه د سیمې د هیوادو له لارې خپل هیواد ته ترانزیټي مالونه وارد او خپل مالونه به بهرنیو هیوادو ته واستوي.
مشکلات ترانزیټي چې با کشورهای همسایه خصوصا کشورهایی که قبل از ما
خاغلی کوکندی ویل د ګاونډي هیوادو سره مو چې کومې ترانزیټي ستونزې لرلې په ځانګړي ډول د هغو هیوادو سره چې زمونږ څخه وړاندې د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی دا ستونزې د صفر درجې ته ورسېدلې. که چیرې ستونزې رامخې ته شي دې ته اړتیا نشته چې مونږ دواړه ښځې چې خبرې وکړو. مونږ خپلې ستونزې د اسنادو سره ډبلیو ټی او په مرکز کې وړاندې کولی شو، او هغوی بیا پرېکړه کوي چې ولې افغانستان پر وړاندې دا ستونزې راولاړې شوې دي. په اوس وخت کې د پاکستان تر څنګ هندوستان هم د ډبلیو ټی او غړیتوب لري، او ایران او تاجکستان لا هم د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په کار بوخت دي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان کسان په ډبلیو ټی او کې د افغانستان د غړیتوب هر کله کې خواندېښنه ښیي چې که افغانستان خپلو داخلي تولیداتو ته پاملرنه ونه کړي نو کیدای شي د دې ټولنې غړیتوب د ګټې پر ځای دغه هیواد ته په تاوان تمام شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شاپیزی وایي چې افغانستان لا دمخه د نورو هیوادو د تولیداتو په یو مصرفي بازار بدل شوی دی. که افغان حکومت د کورنیو تولیداتو ملاتړ ونه کړي نو زه دې امکان شته چې افغان تولیدات د بهرنیو تولیداتو سره سیالي ونه شي کړي، او دا کار به لا د دغه هیواد په زیان تمام شي.
موږ صادرات ولرو، او که صادرات نه لرو ورته تسهیلات هغه خلکو ته دي چې هغوی موږ ته مال راصادرېږي. نو په دې خاطر په کار دي چې د ډبلیو ټی او د غړیتوب د ترلاسه کولو تر څنګ موږ خپل ملي ناخالص تولید باندې تمرکز وکړو. ترسو وکولی شو چې مازاد د ضرورتونه صادر کړو په نور هیوادونو کې. او له نیکمرغه افغانستان په طبیعي لحاظ د طبیعي منابعو له مخې او د ښه کار د نیرو د شتون په دلیل کولی شو چې رقابتي تولید او ترجیحي صادرات ولري.
افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی چې افغان سوداګر تر ډیره د خپل هیواد د اړتیا وړ مواد د پاکستان د کراچۍ، د ایران د بندر عباس او د منځنۍ اسیا د هیوادو له لارې وطن ته راوړي.
او اوس هم وړاندې کوو یوه اداریه چې په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بشري حقونو د سارنوالو لخوا خبر دی چې د ایران ایون جیل کې د دریو کالو راسي بندیوانې ناروغه عیسائی زنانه ته د دارو درملو اجازت نه ورکول کیږي. دا زنانه مریم زرگران په کال 2012 کې نیولې شوې وه. د خپل عیسائی مذهب د عقیدې له سبب ورته د څلور کال قید سزا اورولې شوې ده. دې سره سره پی د سلامتیا متعلق جرمونه هم ثابت کړي شوی دي. دا د تیرو ډیرو هفتو راسي په بوک اړتال ده او د واکدارانو لخوا ورته د دارو درملو کولو د اجازت نه ورکولو یا د ناروغتیا له سبب پرې خودونه ورته په انکار کېدو احتجاج کوي. په ایران کې د تازیر د نوو اسلامي قوانینو ترمخی قیدیان د خپل ټول قید د درېمې برخې قید د تیرولو نه پس د شرطونو په بنیاد جیل نه د خوشی کېدو د پاره درخواست کولی شي. وایي چې میرمن زرگران د زړه ناروغه ده او په وګونو هم درنه ده. نور ډیر سنگین رنځونه هم مل دي او په جیل کې په ناکافي علاج خفه ده. د بشری حقوقو امینیسټی انټرنیشنل نومي تنظیم او د امریکای د خارجه چارو محکمې د دې پریشانې اوریدلې دي او د زمير او نورو سیاسي قیدیانو ته د دارو درملو د مناسبو اسانو په نو ورکولوي د ایران د حاکمانو د سلوک غندنه کړې ده. د دوارو ادارو دا خبره هم په ګوته کړې ده چې په ایران کې د کمشمیره مذهبي فرقو خلکو د تزنولو عمل جاری دی. ایران د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ د قانون لاندې امریکا کې د خصوصي فکرمندۍ ملک را روان دی. کم عیسایان او مسلمانان چې د سرکاري تشریح شده اسلام پیروي نه کوي، یغوی او یارسانی یهودیان او د بهائی فرقی خلق سخت حالات سره مخ دي چې یو مخی دي گرفتاری، قید و بند او نور تکلیف دي عملونه هم پکې شامل دي. دا حالات د حسن روحانی په کال 2014 کې د دې لوز باوجود دي چې د ټولو مذهبي فرقو، ټولو مذهبونو او کمشمیره مذهبي فرقو سره کړی وو چې دوی ټول به د ده په حکومت کې گینی خوشحاله وي. ایران د بشری حقونو بین الاقوامي لوزنامه منلې ده او د اولسي او سیاسي حقونو په بابل په بین الاقوامي لوزنامه هم دستخط کړی دی. په دې دواړو کې د رائے خیال او د مذهبي ازادۍ ضمانت ورکړی شوی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د دې اهمي ازادۍ بنیاد عزت او خاطر دی. قاغلی کیری زیاته کړه چې د عزت او خاطر جواب قانوني مساوات دی. په دې کې غوښتنه شوې ده چې د یوې عقیدې منونکي په دې پوه دي چې د دوی د خپلې عقیدې په نورو د تپلو، د نورو خلکو خپلې عقیدې ته په زور د راړولو یا د هغوی د خاموشه کولو یا د عقیدې په بنیاد د دوی د وجلو هیڅ حق نشته. لکه څنګه چې صدر اوباما ویلی دی، امریکا د خپل ملک دننه او په ټوله دنیا کې مذهبي ازادۍ له د ودی ورکول خپل کلوز باندې ټینګه ده. د ټولو ملکونو ته په کلکه سره ویلی دی چې مذهبي ازادي یو بنیادی حق تسلیم کی او د محکم سوکاله او د امنناک سباوند لپاره ډیره اهم وسیله اومني.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپږ غنا د شپې 12 او هر سهار شپږ غنا تر سهار 9 بجو پورې.